وخت سهار لس بجې سوی د مشال ریډیو په بل غړي کې موزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا غړي له رپورټونو او اونیزې خبرونه جوړه ده. په اول نیمه کې به رپورټونه وي. سر رپورټونو د سعودي عرب د بهرنیو چارو د وزیر د پاکستان سفر او د دې تر څنګ په بلوچستان کې د امنیت په اړه غونډه او د سوات د سیلګرو له کاروبار سره تړلي کاروباریانو مشکلات او نور رپورټونه هم دي. او په دومره نیمه کې د مشال مرکه لرو. فایل به د خبرو سرټکی د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر به نن په دوه ورځني سفر پاکستان ته رسیږي. د طالبانو د حکومت د طبي ناورونو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په تیرو څلورو ورځو کې د زیاتو بارانونو له کبله په افغانستان کې 3 کسان وژل شوي. د ولسمشر بایډن د انتظامي او چارواکي ویلي چې پر اسرائیل د ایران ته توغندیو او ډرونونو تر حملو وړاندې او وروسته امریکا د سویس منځګړو له لارې له تهران سره په رابطه کې وه. او سم د خبرونو تفصیل. د سعودي عرب د بارونو چارو وزیر به نن په دوه ورځني سفر پاکستان ته رسیږي. د پاکستان بارونو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې د شهزاده فیصل په مشرۍ د سعودي عرب یو لوړپوړی پلاوی به د اپریل په 15 او 14 د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو زیاتولو د هڅو د یوې برخې په توګه پاکستان ته سفر وکړي. بیان د دې سفر مقصد د دوه اړخیزو همکاریو پراخولو او د دوه اړخیزو ګټورو اقتصادي همکاریو لپاره مثبت هڅونه یاده کړې ده. د پاکستان چارواکو په خبره چې سعودي عرب ژمنه کړې چې په راتلونکو 5 کې به په پاکستان کې په بیلابیلو برخو کې 25 ارب ډالره پانګونه وکړي. د بلوچستان حکومت په نوشکې کې د 9 مسافرانو په ګډون د 11 کسانو تر وژل کېدو وروسته په یو ځانګړې غونډه کې فیصله کړې چې په راتلونکو کې به د دغه سې پېښې د مخنیوي لپاره نوی سره امنیتی پلان جوړوي. صوبایي حکومت پرون د رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې اعلی وزیر سرفراز بوکټي په مشرۍ د لوړپوړو اولسي او پوځي چارواکو په دې غونډه کې د نوشکې د پیښې جاج واخیستل سو. د بیان تر مخه سرفراز بوکټي وویل چې د ریاست ضد د ترګري د دغه جګړې په ضد به په سیاسي ذمواري او شریکې تګلارې سره جنګیږي. د بلوچستان په بلوڅ میشته سیمه نوشکې کې د پولیسو مشر الهي بخش مشال ډو ته ویلي ول چې د اپریل پر 12 او 13 په منځني شپه په دوو جلا جلا پیښو کې 11 کسان وژل شوي او 15 ټپیان شوي ول. د دې په وینا په لومړۍ پیښه کې نامعلومه وسوالو 9 کسان د مسافرګاډو کښته کړل او وشل. په بله پیښه کې د پولیسو تر ډزو وروسته یو موټر اوښتی و چې پکې 2 کسان وژل شوي ول. بلوڅ بلتون پالې ډلې بلوڅ لیبریشن آرمي د 9 مسافرانو د وژلو ذمواري منلی وه. ډلې په بیان کې تور پورې کړی و چې وژل شوي کسان د پاکستان د جاسوسي ادارو کارکوونکي دي. البته په دې اړه کوم ثبوت نه وړاندې کړی. د بر جنوبي وزیرستان خبریالان غوښتنه کوي چې حکومت دې پریس کلب ته انټرنیټ ورکړي. د مسعود پریس کلب جنرل سیکرټري سکندر خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې د انټرنیټ د نشتوالي له کبله خبریالان د خبرونو اخیستلو لپاره ټانک یا ډیری اسمل خان ته ځي.
مسعود پریس کلب پلادا شه تقریبا یو نیم کول وشوي چې جوړ دی. خو پریس کلب چې کوم دی هغه په بود بنگلا شه تبدیل شوی دی. ویلې چې ورته چې کوم بنیادی شاید د صحافیونو د پورا انټرنیټ هغه فیسیلیټیز ویسا پورا حکومت نه دوه ورکړي.
مشال ډو په دې اړه د ضلع له ډپټي او اډیشنل ډپټي کمشنرانو سره د رابطو کوشش وکړه خو بریالی نه سوه. البته د سیمې د صوبایي اسمبلي غړي آصف خان مشال ډو ته وویل چې دا مسله به له چارواکو سره راپورته کوي. د طالبانو د حکومت تدبین اورونو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په تیرو څلورو ورځو کې د زیاتو بارانونو له کبله په افغانستان کې 3 کسان وژل شوي. د وزارت وایند ملا جانان پروند ویلي چې سیلابونو د کابل په ګډون په بیلابیلو نورو ولایتونو کې 28 کسان ټپیان کړي او 6 کورونه ویجاړ کړي دي. د فراه په پیشت رود ولسوالۍ کې د طالبانو ولسوال ملا محمد انور فیروز ویلي چې پرون په تازه پیښه کې په دې ولایت کې د سیلابونو له وجې 2 ځوانان چې د تفریح لپاره له غزنی ورغلي ول ووژل سو. د بداسې حال کې د پاکستان کې هم د طبي ناورینو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې NDMA ویلي چې د اپریل له 12 راهیسې د سختو بارانونو تندرونو پرېوتو د کمرونو او کورونو نړېدو په پیښو کې په دې هیواد کې 28 کسان وژل شوي او تر 15 زیات ژوبل شوي دي. د ولسمشر بایدن د انتظامی و چارواکی ویلی چې پر اسرائیل د ایران د توغندیو او ډرونونو تر حملو وړاندې او وروسته امریکا د سویس منځګړو له لارې له تهران سره په رابطه کې وه. د رایټرز اژانس د خبر له مخې د امریکایي چارواکي د رابطو په اړه له نورو معلوماتو ورکولو څخه انکار وکړ. البته دومره یې وویل چې واشنګټن د سویس منځګړو له لارې له ایران سره یو شمېر مستقیمن رابطې لرلې. هغه دا څرګندونې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د هغې خبرې په اړه د پوښتنې په جواب کې کړې چې ویلي ول تهران دو اویا ساعت وړاندې د حمله پاړه سیمه ایز هیوادونه خبر کړي ول. خو د امریکایي چارواکي ویل چې دا خبره رښتیا نه ده او دوی ته داسې خبرتیا نه ورکړل سوي. ایران د اپریل په 14 ناوخته پر اسرائیل تر 300 زیاتو ډرونونو او توغندیو حمله کړې وې چې پکې د اسرائیلي چارواکو په وینا د 99% مخه نیولې وه. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو اوري او د خبرونې دغه اوله نیمایي سیدا د رواني غړي هغه ریپورټونو ته ځانګړې شوی په دوه نیمایي کې درته ونې ځ خبرونه د مشال مرکه لرو. پایل د سعودي عرب د بهرنی چارو د وزیر په مشرۍ د پلاوی اسلام آباد ته سفر چې نن به هلته رسېږي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت پرون په بیان کې ویلي چې د سعودي عرب د بهرنی چارو وزیر په مشرۍ د پلاوی به پر دوه اړخیزو چارو د پاکستان له ولسمشر وزیر اعظم او د فوج له مشر سره ملاقات کوي. دا تر هغې وروسته ده چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف څه موده وړاندې د ریاض د سفر پر مهال له سعودي ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره ملاقات کړی و چې پکې پر دوه اړخیزو چارو ځینې پریکړې کړې وې. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال روی خبریال طاهر خان راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا چې کوم یو اعلامیه جاری شوې ده بیان جاری شوې دي نو د هغې تر مخه د سعودي عرب شهزاده فیصل بن فرحان په مشرۍ کې به پلاوی نن اسلام آباد ته رسي. دوه ورځنی سفر به وي او په دې پلاوی کې نور وزیران هم دي چې د پاکستان د دغه بیان تر مخه د اوبو او د کرکیلې زراعت چې کوم وزیر دی، د صنعت او مدني وسایلو وزیر دی، د سرمایه کاری د پاره چې کوم مرستیال دی نائب وزیر دی، دغه رنګي د سعودي عرب یو کمیټي د ځانګړي داغه هم مشر پکې دی او د سره سره چې کوم د توانای وزارت او سرمایه کاری لپاره چارواکي دي نو دغه پکې ویل شوی چې دی پکې مشر. بیا د ملاقاتونو په اړه هم ویل شوی دی چې صدر سره به ویني، وزیر اعظم سره به ویني، خارجه وزیر سره به غونډه کوي او بیا چې کوم وزیران نور دي هغه به خپل چې کوم داغي سیالان دي هم منصب دي هغه سره هم غونډه کوي او دغه رنګه د فوج مشر سره هم لیدل شته. او بیا دلته پاکستان کې یو خصوصي کمیټه جوړه شوې ده چې هغه بهرنی سرمایه گذاري هغه لکه دلته خلک کاغی ته حسوي چې پاکستان کې سرمایه کار داغي چې کوم دغه د چارواکي دغه سره هم د دې غونډې بار لا ویل شوې دي. او بیا په یو خبره بل شوې ده لکه څنګه تاسو وویل چې دا سفر چې دی دا چې کوم وزیر اعظم پاکستان او د سعودي عرب د ولی عهد محمد بن سلمان ترمنځ کوم ملاقات شو په مکه کې په دې وروستو کې نو داغي لکه داغي بنیاد نور خبرې بکیږي. او په هغه کې یو خبره شوې وه چې پاکستان سعودي عرب چې کوم 15 ارب ډالرو هغه پاکستان کې د سرمایه گذاري سرمایه کاری یو پلان دی نو په هغه باندې په دې کې باس کیږي چې هغه باندې کار تیز شي او پاکستان کې هغه سرمایه گذاري وشي. یو بل ټکی ته اشاره کوم هغه چې د مکې ته کوم سفر شوی وو په هغه کې چې کوم ګډ اعلامیه مشترک یو بیان خپور شوی وو نو په هغه کې دا ویل شوی وو چې هندوستان سره د پاکستان کوم خبرې دي یا تعلقات دي دا غیر د خکېدو خبره شوی وو او د لانجو د حل لپاره په خبرو باندې ټینګار شوی وو. دا یو مهم ټکی وو چې په دغه بیانیه کې وو چې وایي د هند ذکر پکې شوی وو. زما خیال چې سعودي عرب ممکن ده چې غواړي د پاکستان او هندوستان تعلقات هم خشي خبرې بیا شروع شي ځکه سعودي عرب تاسو ته یاد وي چې په سپتمبر کې چې کله د سعودي عرب ولی عهد په هندوستان په سفر وو نو هغه وخت شاوخوا 50 دغې معاهدې لاسلیک شوې وې په مختلفو شعبو کې تعاون لپاره. نو سعودي عرب غواړي چې په سیمه کې امنیت وي او د پاکستان او د هندوستان تعلقات. نو بهرحال سفر نن شروع کیږي وخت نه خودري شوی چې کله پلاوی راځي خو البته 15 شپاړسم د اپریل یاد شوی دی.
داود مشال ریډیو خبریال طاهر خان چې د سعودي عرب د بهرنی چار وزارت په مشرۍ د پلاوی د پاکستان د سفر حالې راکولې او وسو بلوچستان ته د بلوچستان د اعلی وزیر په مشرۍ پرون د لوړ پوړو ولسي او پوځي چارواکو غونډه سوي چې په کې څو ورځې وړاندې په نوشکې کې د نهو مسافرانو د وژنې د پیښې جاج واخیستل سو. د صوبایي حکومت بیان وایي چې په غونډه کې فیصله وسوه چې د دغې پیښې د بیا کېدو د مخنیوي لپاره به د صوبایي امنیتي پلان له سره ترتیبوي. د مسافرانو د وژلو ذمهواري بلوچ بلتون پالي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې وه او دا وایه کړې وه چې وژل شوي کسان د پاکستان د استخباراتي ادارو کارکوونکي ول خو د حکومت وژل شوي کسان مزدوران یادوي. نور حال له کوټې ایوب ترین راکوي.
د اعلی وزیر په مشرتابه کې یو جګپوړې غونډه پرون په کوټه کې شوې ده په کوم کې چې د بلوچستان چیف سیکرتر او نور جګپوړو چارواکو ګډون کړی دی. په دې غونډه کې د 12 او 13 اپریل په منځنۍ شپه چې کومه پیښه په نوشکې کې رامنځته شوې وه په کوم کې چې د ناڅرګند وسلوالو کسانو لخوا یولس کسان وژل شوي وو. په هغو کې د پنجاب سره اړه لرونکي نه مزدوران هم شامل وو. نو د دې پیښې جاج اخیستل شوی دی او په هغه کې ځینې پریکړې کړې دي او مهمه پریکړه دا کړې ده چې دوی به د پکوټه یا د بلوچستان په نورو برخو کې کوم د امنیت وضع د پاغه باندې به دوی بیرته د سره د دې جاج اخلي او پاغه کې ځینې مهمې پریکړې هم شوي دي چې سرحدي عسکر چې دي هغه به دوی بیرته د ښار ته او نورو سیمو ته چیرې چې پخوا د دې چوکیانې وي او بیا ختم کړي امکان دی چې هغه بیرته بحاله کړي. او دغه ډول چې کوم انتظامي چارواکي دي د هغو بدلون هم په کې شامل دی او د دې سره سره چې کوم زلې کمشنرانو ته یا مرستیال کمشنرانو ته هم امر شوی دی چې هغه دې خپل خپل چې کوم زلې دي په هغه کې هم دغه ډول غونډې وکړي او د امنیت په اړه دې چې کومې فیصلې دي دغه جاج به اخلي. نو دا پریکړې سوي دي او دا پریکړې دغه وروسته سوي دي کله چې دغه د فروری د اپریل په 12 او 13 په منځنۍ شپه په د بلوچستان په نوشکې کې د وسلوالو کسانو لخوا په موټرانو کې چې کوم خلک د تفتان پر لور روانو هغه راشو سوي او بیا د غوښ نخت کارونه کتل سوي او په هغه کې یو نه داسې کسان و چې هغه د پنجاب ته سره تعلق درلود هغه د مزدوري لپاره د تفتان او ایران ته روان و. نو بیا هغه وژل شوی و. نو د دې وروسته بیا حکومت اوس دا پریکړه کړې ده چې په صوبه کې به دوی امنیت ټینګوي او دوی دا هم ویلي دي چې وایي چاته به اجازه نه ورکوي چې هغه امنیت وران کړي یا د ترهګرۍ دغه ډول پیښې رامنځته کړي.
د بلوچستان د امنامان په اړه باندې د لوړې کچې غونډه چې ایوب ترینې حال راکولې او سم زو وزیرستان ته د جبر جنوبي وزیرستان خبریالان شکایت کوي چې حکومت یې پرس کلب ته د انټرنیټ سہولت نه ورکوي. دوی وایي چې د انټرنیټ د نشوار له کبله نورو ضلعو ته ځي او خپلو رسنیو ته خبرونه استوي. مشال ډیو د خبریالانو د شکایت په اړه له چارواکو سره رابطه وکړه خو بریالۍ نه سوه. نه یوازې خبریالان بلکې نور خلک هم شکایت کوي چې د انټرنیټ اسانتیا نه لري. مخکې چارواکو ویل ول چې هڅه کوي چې خلکو ته د انټرنیټ سہولت ورکړي. په دې اړه د اشتیاق مسجد رپورٹ اور
د سویلی وزیرستان پر ضلع مسجد پریس کلب خبریالو نے مشال ریڈیو تا ویلی دی چې حکومتی چارواکی پلادا سیمکشه پریس کلب تا د انټرنیټ سہولت نه ورکوي چې په وجه یې د ضلع خبریالون د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د مسجد پریس کلب جرنل سیکرټری سکندر حیات په دغه براکشه ویایي
میسود پریس کلب پلادا شه تقریبا یو نیم کول وشوی چې جوړ دای خو پریس کلب چې کیم دای هغه په بود بنگلا شه تبدیل شوای دی. ویل چې ورته چې کیم بنیادی شاید د صحافیون د پورا انټرنیټ هغه فیسیلیټیز وسه پورا حکومت نه د ورکړي. وس چې صحافیون د ټانک او د ډی خان د میسود پریس کلب ممبرون چې پلادا شه په ماکین شه په سراروغا شه یا د جنوبی وزیرستان په مختلف سیمه شه رپورټینګ کو نو آ ورته رپورټینګ وکړو بیا واپس ټانک ته ډی خان ته چې هغه خپل چې کوم رپورټس کې خپل ادارې ته علاجي پورا ته هغه انټرنیټ د نشټولي په وجه صحافیون چې کوم خپل د میډیا زموري دو هغه د محسود پرس کلب لادنه نشي پیرا کولای.
د مسجد پریس کلب دوا نور خبریالون په ضلع کې د انټرنیټ سہولت نشتوالی په وجه خپل مشکلات په دارنګ بیانوي.
منوم نصیر اعظم مسجد دای مسعود پریس کلب پډیر وخت نه بعد پډیر ویر پریود نه بعد مشته یو بلډینګ جوړ شو په لادا باندې وس عالمیه دادو دمره په جدید دور ش خلق د میاشته ته وختل ز څو غوړه پریس کلب پورا د دوام کول مې دای چې ز په سول سناته دغه حکومت ته د میجازي مورون دی دغه میج نت غوړي یا په یو سوچ لوند دغه نه غوړي چې دغه علاقې ش خبريالون د علاقې د محرومه د خلک دار د غام فریاد د دنیو ته وشای و ته مشتا سہولات نشتا دی عام خلک پورا 3G 4G نشتا دی د خبريالون پورا نشتا
انور مسعود نوم دی د مسعود پریس کلب ممبر یو ډیر دی افسوس مقام دی خاص کر په دغه جدید دور شه چې ورته مسعود پریس کلب بلډینګ هوښتا په لادک شه خونېټ سہولت ورته نشته خلک خصاهم مطلب ډیر ضرورت بار بار احتجاجي نه کو داسې د میج تقریبا د یو نیم دوه کوله کیږي چې دا مسلسل مشری هي پریټن شکل هم پستړي چیر دغه نیټ دولت سہولت جوړ کې په دغه جدید دور شه چې دغه صافیونه تاسو لیار جن بند کوي ورته سہولت نه جوړوي نو دغه د مخیل دای چې سوچ په څیر دی د ریاست ته هم د ریاست ته غزیمور ادارې هم کنه نو دا څه څور زر کې وشي کنه مسعود پریس کلب ته دغه سہولت ورکو کنه نو دا د میج ډیمانډ هدای مطالبه هم دو
مشال ریډیو چې د مسجد پریس کلب خبریالونه د انټرنیټ سہولت غوښتنه په براکښې د ضلع ډپټي کمشنر اشفاق خان او اډیشنل ډپټي کمشنر نیک محمد سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل او د سویلي وزیرستانه پر ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان په دغې براکښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده د مسجد پریس کلب خبریالونه دا هم وویل چې که حکومتي چارواکیو دوی ته د انټرنیټ سہولت ورکولې د پورا زر ګامونه پورته نه کړل بیا به د ضلع خبریالون په احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
په سواد کې د سیلګری له کاروبار سره تړلي کسان وایي چې د خرابو سړکونو له وجې سږ کال په وړو کې اختر کې زیات سیلانیان نه دي ورغلي. د اختر په ورځو کې د پاکستان د ځینو نورو برخو په څیر په سواد کې بارانونه سوي ول چې له وجې سړکونه بند سوي ول. کاروباریان وایي حکومت د خراب سړکونو ذمهواره ګڼي او وایي چې د نړۍ په نورو سیمو کې هم بارانونه واوري کېږي خو له امله یې د سیلګری کاروبار نه بندېږي. چارواکي وایي چې دوی پر وخت سړکونه خلاص کړي ول او د سختو بارانونو له وجې ځینې سړکونه بند شول. په دې اړه د سوات د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د سوات سیلانی سیمې کالام اوسیدونکو عزیز کالامی چې د هوټل روزګار سره سره سیلانیانو ته چکرې هم سیمه کې برابروي وایي چې هر کال په زرګونو سیلانیان د اختر په موقع د کالام بخه کوي. د روژې میاشت وروسته ځایي هوټلو مالکان، دوکانداران، ترانسپورټران سیلانیانو ته پتم وي ځکه چې روزګاري ورسره شروع شي. خو سخت کال بارانونو له وجې د اختر په موقع سړکونه بند شول چې ورسره سیمه کې تر 250 نه زیات هوټلو مالکان د تاوان سره مخ دي.
د روډ جام په وجه باندې کوم هوټل انډستري چې دا داغه هغه کم بوکینګونه چې وو هغه ایڈوانس بوکینګونه اغوستي او هغه بوکینګونه ټول کینسل شو. نو دوی چې خپل کم سیزن سٹارټ چونو هغه سٹارټ کی د کروڑو روپو نقصان چې هغه هوټل انډستری ته پدې کې رسیدلې ده. او بل چې نو پدې کې هوټل کم مالکان چې دي یا دغه هندي کرایه داران چې دي هغه په کروڑو روپو باندې نو انویسټمنټ په لاغه کې کړی او دا انویسټمنټ چې نو دا غي ریکوري د پاره دغه هندي دا کم د سیزن کم سٹارټ چو ورکی اختر پدې کې سیانیان راتل دا غو هغه معیشت په یو حد پوری پدې سره روان شو.
بهرین په بازار کې کلینک چلوونکی ډاکټر شاه خان چې دغه سیمې پخوانی ناظم هم دی وایي چې دغه سیمه کې بارانونه او واورې د معمول مطابق کیږي خو د حکومت د بد انتظامۍ له وجې سخت کال سیلګرۍ صنعت ته تاوان ورسېدو.
افسوس دا دی چې 15 ورځې چھٹی و د اختر هغه چھٹی کې خیال دا و چې خلک سیلانیان به راشي هوټل خلکو خپل فرنیش کړی وي رنګونه ولا ورکړي وو تم وو چې زمونږ به روزګار روان چې زمونږ بچو ته به رزق میلاو شي. نو د حکومتي نالې د وجې نه د روډ د خرابېدو د وجې نه بارانونه واورې دا خو په دنیا کې کیږي خو چې روډ برابر وي پل برابر وي نو خلکو ته بیا تکلیف باران او سیلاب نقصان نه رسوي. نقصان چې رسوي نو هغه انډر کم چې روډونه خراب دي پولونه خراب دي په هغه باندې رسی مونږ ته تقریبا د کرونا او روپو نقصان سیاحت ته وشو دی بلکې مونږ ټولو ته وشو زمونږ ټول علاقې ته وشو.
د سوات هوټل اسوسییشن مشر حاجی زاید خان وایي چې د بحرین نه تر کالام پورې 40 کیلومتره سړک چې کال 2010 او بیا کال 2020 کې سیلابونه وړو بیا جوړول لپاره ایشین ډیولپمنٹ بینک په اربونو روپۍ ورکړي، خو دغه سړک د 1300 کلونو راهیسې د مرکزي او صوبایي حکومتونو اختلاف له وجې د ځنډ ښکار دی.
حکومت دعوی کوي چې یاره موږ دلته کې ټوریزم پروموټ کوو، خو د ټوریزم د پروموشن لپاره اول به ته بین الاقوامي سټنډرډ معاهده دي کړې ده د ورلډ ټوریزم ارګنایزیشن سره چې د بین الاقوامي سټنډرډ به دي روډونه ورکوي، فیسیلیټیز به ورکوي. دا اوله خبره خدا ده چې یاره د کارام روډ چې دا څه بحال هم دی پدې کې د حکومت ډېره کمه برخه ده او دا د کالام هوټلو پدې کې پنګا چولې ده او هغې پیسې را جمع کړې دي په ټکټرو او په لیبر باندې دا روډونه چې دي بشېولو دا بحال کړي.
تحصیل لسوات ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر قاسم علی خان دا پریر پسوال لسم نیٹا مشال ریڈو تو ویل چی دا زلی انتظامی لخوا ٹور سوات کے دا بارانو نوڑان دی خبرداری جاری کرشو کم زینو کے چی سڑکونا بندی حل تا دری اداری دا پرانستو کار کوی دے وائی چی سیلانانو تا ہر قسم امرستی ورکولی کی گی او دا سڑک بیا جوڑو لپارا او بحالی پا اڑا دا مرکزی او صوبائی حکومتون سرا پر رابطہ کی دے. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
سپینې ماڼۍ ویلي ولسمشر جو بایډن اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ویلي چې امریکا د ایران بریدونو ته د جواب ورکولو په چارو کې د اسرائیل مرسته نه کوي. رایټرز اژانس او ځینو نورو امریکایي رسنیو د سپینې ماڼۍ د چارواکو په حواله چې د بایډن او نتنیاهو د ټلیفوني مکالمې په اړه خبر دي دا رپورټ ورکړی. بلې خوا د اسرائیلي جنگی کابینې وزیر ویلي ایران ته به په مناسب وخت او بڼه د بریدونو جواب ورکړي. دا تر هغې وروسته ده چې ایران د اپریل په 14 ناوخته پر اسرائیل د ډرونونو او توغندیو حملې وکړي چې د اسرائیل په وینا ورزخه 99% شنډ کړي وي. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
امریکایي چارواکو که څه هم پر اسرائیل د ایران تر توغندیزو بریدونو وروسته ویلي چې هیواد یې له اسرائیل سره مرستو ته ژمن دی، خو ولسمشر جو بایډن په حواله راغلي چې امریکا نه غواړي پر ایران د اسرائیلو په هر ډول ځوابي بریدونو کې برخه واخلي. دا خبره رویټرز او ځینو نورو امریکایي رسنیو راپور کړي. ولسمشر بایډن بیا په خپل بیان کې ویلي چې اسرائیلو د ایران بې ساري بریدونه دفاع او مات کړل او په دې برخه کې خپله وړتیا وښوده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کیربي یکشنبه له ای بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې هم تایید کړه چې متحده ایالات له اسرائیل سره مرسته ته دوام ورکړي خو له ایران سره جګړه نه غواړي. لکه څنګه چې ولسمشر څو ځلې ویلي، موږ په سیمه کې د پراخې جګړې غوښتونکي نه یو، موږ له ایران سره د جګړې په لټه کې نه یو. د اسرائیل د جنگ کابینې د راپورونو له مخې یکشنبه ناسته درلوده او د دې کابینې یو غړي بینی ګانس د زیاتو جزئیاتو له ورکړې پرته ادعا وکړه چې له ایرانه به تاوان واخلي. د ایران د ګواښ په وړاندې به موږ یو سیمه ییز ائتلاف جوړ کړو او له ایران څخه به په داسې شرایطو کې تاوان اخلو چې وخت او بڼه یې زموږ لپاره مناسبه وي. تر ټولو مهمه دا چې د دښمنانو د هغو هیلو په مقابل کې چې غواړي موږ ته زیان ورسوي، موږ به سره لا متحد او غښتلي شو. د اسرائیل دفاع وزارت ویلي چې ایران له 200 د زیاتو بی پلوټه الوتکو او توغندیو چې پکې څه باندې 10 کروز میزایلو نام شامل وو حمله کړې وه. دوی ویلي چې د ایران 99% دا بریدونه د اسرائیل له فضا بهر شنډ کړي. اسرائیلي چارواکو بیا دا منلې چې یوې پوځي اډې ته په یو برید کې لږ څه زیان رسېدلی او یوه اوکلنه ماشومه په یوه سیمه کې سخته ټپي شوې. ایراني چارواکو یا ویلي چې پر اسرائیل د دوی بریدونه پای ته رسیدلي، خو که دا هیواد پر ایران د برید په لټه کې وي، د دوی په ادعا لاک لاک ځواب به ورکړي. د ایران د پوځ د لوی درستیز جنرال محمد باقری د خبرو یو برخه اسوسییټډ پریس آژانس خبره کړې.
این عملیات از نظر ما خاتمه یافته است.
زموږ له نظره دا عملیات پای ته رسیدلي او نور داسې نیت نشته چې عملیات دوام پیدا کړي، خو که اسرائیل د اسلامي جمهوریت په وړاندې هر ډول اقدام وکړي، زموږ پر خپل خاوره یا په سوریه یا بل هر ځای کې موږ پوری تړلو ځایونو باندې زموږ راتلونکي عملیات به ډیر پراخ وي.
بسیار بزرگتر از این انجام خواهد شد.
پر اسرائیل او د ایران بریدونه چې ایرانی چارواکو بریالي بللي، ګڼ نړیوال غبرګونونه پارولي. د امریکا تر څنګ ګڼو لویدیځو قدرتونو له هغې ډلې برتانیا، فرانسې او جرمني پر اسرائیل د ایران بریدونه په کلکه غندلي. په سیمه کې بیا یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې ترکیې هیله ښوولې چې په سیمه کې د کړکېچ لمن لا پسې پراخه نه شي. په افغانستان کې بیا واکمنو طالبانو د ایران بریدونه مشروع دفاع بللي او ملاتړ یې ترې کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د پخوانی جمهوري نظام پر مال د مصالحې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم په یو بیانیه کې د ایران بریدونه یو دفاعي اقدام او د اسرائیلو د بریدونو په وړاندې عکس العمل بللی. ډاکټر عبدالله ویلي د داسې کړکیچونو د سوله ایز حل غوښتونکی دی، ځکه د ده په باور د ایران په وړاندې د اسرائیل هر ډول اقدام به سیمه اغیزمنوي او د افغانستان پر وضعیت به هم مستقیم تاثیر ولري. حامد کرزي بیا ټینګار کړی چې د فلسطین، اسرائیل او د سیمې د خلکو ژوند باید مسؤون شي.
لکه څنګه سفیر الله ستانکزی په رپورټ کې واورېدل چې اسرائیلو د ایران تر هوایي حملو وروسته د امریکا او اسرائیلي چارواکو تر څنګ د نړیوالو غبرګونونه راغلي دي. دا چې دې حملو او ممکنه پایلو ته د چارو پوهان په کم نظر ګوري. د ایراني چارو له پوه ډاکټر عیسا ستانکزی سره مو مرکه کړې او د حملې په اړه مو د هغه اول نظر پوښتلی دی.
دا واکن د بدلانو پیچومه دی، یعنی لومړي ځل لپاره د ایران له خاورې مستقیما په اسرائیل برید کېږي. په سیمه کې یوه لویه خبره ده چې داسې تبعات لري. سوریه کې د ایران په قونسلګرۍ له حملې وروسته ایران دا غبرګون ته اړتیا درلوده، ځکه چې هغه نیابتي کسانو د ایران چې په سیمه کې ستا د اسرائیلو په خلاف عملیات کوي یا په جنګ بوخت دي، د دغې حملې ته جواب نسو ویلی. نو ایران د خپل عزت لپاره، د لپاره چې خپل هغه وقار وساتي، دغسې حملې ته اړتیا درلوده. فکر کوم چې تر دې زیات ایران د نور پر وړاندې نور اقدامات دون اقدامات هیله نه لري، نه غواړي چې په لوی جنگ کې دا گیر سي.
کوم دغه پوښتنه ما کوله ډاکټر صاحب، تاسو ولې چې ایران ځان دا غنل یې مجبور دی چې د غبرګون وایي یا دمشق سي کومه حمله شوی و، خو اوس چې کوم غبرګونونه راځي د امریکا لخوا، د اروپای ټولنې لخوا، هغه تبن د ایران ضد دي یا د حملې غندي، ویره په خلکو کې عمومي توګه په نړیواله کچه که پاکستان کې دي که افغانستان کې دي که په نورو سیمو کې دي، دا ویره لري چې داسې به سیمه بیا په یو پراخ جنگ واوړي. ستاسو په فکر داسې یو امکان شته؟
یوه خبره باید هیره نه کړي موږ ولسونه چې ایران هیڅکله داسې تصور ونیسي چې ایران د غزې د ولس لپاره په دې حمله کړې ده یا په عراق په اسرائیل حمله کړې ده. دا یو بېله مسله ده چې کله موږ خبرې کوو نو دلته د دوو طاقتونو خبره کوو، دلته د غزې د ولس خبره استعمال نه شته. او بل دا ده چې ایران په دې پوهېږي چې تر دې زیات وسته لري چې په اسرائیلو حمله وکړي، ځکه چې د اسرائیلو نه تنها خپل اسرائیل بلکې د اسرائیلو متحدین چې کوم دي لکه امریکا، لویدیځ هیوادونه، حتی په عربي هیوادو کې ډېر زیات متحدین لري. تاسو خپلو چې عمان نه حتی ویل چې دومره خاورې کار هر څه د اسرائیلو په خوا توغول کېږي یا راځي موږ له منځه وړو. او په دغه درې سوه توغندۍ کې هم حتی تاسو ولیدل چې ډېر کم محدود توغندۍ چې د اوسپنیز ډال نه تیر شوي دي یا په هدف لګېدلې دي یا نه لګېدلې دي، او هېڅ خاص مرشوب نه درلوده. د اسرائیلي رسپانو په حواله یوازې یوه عرب نجلۍ چې اسرائیلي عرب نجلۍ چې زخمي شوي ده، بل نور تبعات نه درلودل. نو د پدېش ایران پیږي، زه فکر نه کوم چې ایران له دې وړاندې بل اقدام وکړي.
ډاکټر عیسا ستانکزی صاحب، دې کې چې کوم غبرګون د اسرائیل لخوا ځخه راغلی دی او اسرائیل وایي چې دوی د غبرت چې دوی دا ناکامه کړی دي او دا د دوی یو ستراتیژیک بریا ده، نو آیا اسرائیل چې د غزې په لحاظ باندې څومره ور باندې انتقاد کړي یا متحدینو به ور باندې تنقید کولی، له هغه پلاوه ځخه د اسرائیل لپاره دغه څومره په ګټه یا تاوان تمامېږي؟
اسان د اسرائیلو په ګټه تمامه سودا حمله، ځکه چې تاسو ګورئ په میاستو جګړې اوس په غزې کې، او غزا ډېره محدوده سیمه ده، خو اسرائیل اهداف استلوده لپاره کامیاب نه شو. او په زمین کې حتی امریکا چې د اسرائیلو لوی متحد ده په اسرائیلو غږ کړی چې اور بند کړي. نو زه فکر کوم د ایران دغه حمله په یو شکل د غزې د عملیاتو لپاره یو توجیه هم کېدای شي، یو اسرائیل یو داسې یو نړیوال تور ښودلی شي چې موږ دغسې یو دښمن لرو او اسرائیل دغسې یو دفاع لپاره دا حق لري چې په غزې کې عملیات وکړي. در حال چې د غزې ولس په ډېر بد حالت کې ده، ایران په دې وخت کې باید دا حمله نه وای کړې. د ډیرو کارپوهانو په باور دا نه یوازې چې د فلسطین ولس مرسته نه کوي، بلکې په تاوان هم کې دي. تمام څخه د اسرائیلو اقدامات چې کوم هلته کېږي هغه توجیه کېږي.
دا او ډاکټر عیسا ستانکزی چې د ایراني چارو پو او د ایران پر اسرائیل د حمله وروسته چې کوم حالت رامنځته شوی دی هغه تجزیه کوله.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لکه نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
او هم له دې اعلان سره د مشال ریډیو د دې غړي اوله نیمایي پای ته رسیږي. په دوه نیمایي کې ترته وړي خبرونه د مشال مرکب لرو چې نن له حسیب خان سره پکې مرکه شوی. خو اول به د خبرونو یو څو لنډې زرته وایم. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر نن په دوه ورځني سفر پاکستان ته رسیږي. د بلوچستان حکومت په نوشکي کې د نه مسافرانو په ګډون د 11 کسانو تر وژل کېدو وروسته په یو ځانګړي غونډه کې پرون فیصله کړې چې په راتلونکي کې به د دغه سپیشو د مخنیوي لپاره له نوي سره امنیتي پلان جوړوي. او د بر جنوبي وزیرستان خبریالان بیا غوښتنه کوي چې حکومت دې پرس کلب ته انټرنیټ ورکړي. د طالبانو حکومت د طبي ناورونو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په تیرو څلورو ورځو کې د زیاتو بارانونو له وجې په افغانستان کې 33 کسان وژل شوي. او د ولسمشر بایډن د انتظامي یو چارواکی وایي چې پر اسرائیل د ایران د توغندیو او د ډرون تر حملو وړاندې او وروسته د امریکا د سویس منځګړو له لارې له تهران سره په رابطه کې وه. دا و د خبرونو لنډیز. او سم اونیزه خبرونه د مشال مرکه چې له فعال محمد حسیب خان سره مکړه ده. میلمایا کوربایا ګل آیاس دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د پې ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
دا مشال رادیو قدرمنو کو په مشال مرکه کې تاسو کوربه ګل ایازم څنګه تاسو معلومه ده. په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې مهمو شخصیتو سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند د کار په اړه ورسره په لومړي سر کې خبرې کوو، بیا ورسره په موجوده حالاتو هم خبرې کوو. خو په نننۍ خبرونه کې موږ یو داسې ځوان ته بلنه ورکړې ده چې په پیښور ښار کې د چاپیریال یا د ماحول په اړه یو کمپاین پیل کړی دی چې ورته کلین پېښور یعنی صفا پېښور په نامه دا کمپاین چلوي. د دې مهم غړی دی محمد حسیب خان. سره به خبرې کوو او لومړی سر کې وته د غې د زده کړو په اړه خبرې کوو، بیا ورسره په دې خبرې کوو چې ولې دا دې خبرې ته غراغلی چې داسې یو کمپاین پیل کړی دی چې د ماحولیاتي غسره تړون لري. محمد حسیب خان، تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم. حسیب خان، کله زمونږ اوریدونکو ته وایي چې تاسو زمونږ ځینې خبرونه کې هم راغلي د یو ځوان فعال په حیث معنی، خو که لومړی راته وایي چې د خیبر پښتونخوا کومې سیمې سره تعلق لري او لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړي دي؟
اول خو ستاسو د مشال ریډیو یو جهان مننه د رابللو دپاره. زما نوم محمد حسیب خان دی. څنګه تاسو ته پته ده زه اوسېږم ژوند هم پېښور کې کوم. بنیادی تعلق مو د پښتونخوا د سیمې د صوابۍ سره دی. ژوند جواک او زیبن هم د پېښور ده او دا ښار مخفل کړی دی.
ښه، او زده کړې اوس هم تاسو زده کړې کوئ که نه؟
بلې، زه خو اوس په دې وخت باندې هم د ماسترز سټوډنټ یم او کانفلیکټ او ډیولپمنټ سټډیز کې کوم. او بنیادی طور باندې مو هم په سیاسیاتو کې په پولیټیکل ساینس کې مو بیسټرز ډیګري ترلاسه کړې ده. اوس ماسترز مو کانفلیکټ انالیسس کې کوم.
ښه، نو دا راته وایي چې ولې مو دا محسوس کړه د کلین پېښور په نامه باندې چې کوم تاسو دا کمپاین پیل کړی دی او له ډېرې مودې راهیسې، که دې لکشانې هغه راته ووایي چې د دې مقصد څه و، څنګه ملګري راغونډ شوی، چا وهڅولې، ادارو سره چا تاسو سره رابطې وکړې که نه؟ تاسو خپله دا خبره محسوس کړه؟
بل څه داسې ده چې تاسو په یو چاپیریال کې ژوند کوئ. دا چاپیریال ستاسو پر وجود او پر خیالاتو باندې ډېر ژور احساس راغوزېږي. نو زه څنګه چې پېښور داسې ښار ده چې دا یو ډېره فراخ لمن لري. د پښتونخوا لکه د بېلابېلو برخو نه دلته خلک راغلي دي او ژوند کوي. دوی ورته ډېره فراخه سینه لرلې ده. نو ما کې محسوس کوله چې مونږ لویدو په دې خار کې ډېر داسې بدلونونه راتلل. یو خو مونږ د ترهګرۍ سره مخامخ ولو، نو مونږ پوهېدو چې دا ماحول چې دی دا مونږ ته مشرانو ویل چې پېښور ته د ګلونو خار ویلی شي، او پېښور هم چې دی دې ته به د دې یو ماحول چې د هغې ښکلا وه، او دلته به د ډېر لرو نه خلک راتلل. نو مونږ ویل چې دا هغه پېښور دی چې که مونږ ته مشران وایي که دا هغه پېښور دی چې نن دکې به میچاودنې کېږي یا پکې د ترهګري ده، نو مونږ په خپل ځان دې دا ځان نه پوښتنه کوه ملګري چې سره ناست چېره دا کم پېښور دی باید چې دا مونږ اوس پېژنو. پدې کې چې مونږ کتل نو ماحولیاتي یو بدلون هم را روان و. تاسو ته پته ده چې کلایمیټ چینج د فینومینا چې دا خو مخامخ راتله، خلکو به ویل چې بارانونه کېږي، دې کال بارانونه وشو، تېر کال باران نه شوی، نن به د باران امکان شته دی، باران به نه کېدل، ګرمي سه واقع دی، یخ دی. خو بیا اخره کې مونږ په دې ورسېدو چې په ماحول کې کړکېچن ثوب ډېر راغلو. مونږ چې برا نور ته کتل یا برا مونږ
ته هوا وډی رځتا ککړه بابا مطلب
زکام به چا دی طرف تخیال نو چا به ویل چې یار ټوخیږم او زکام مې دی په هر کور کې به کس ولو. نو بیا چې مونږ وکتل نو مونږ چې یا مکتب ته شو یا سکول یا کالج ته، نو په دې هوا کې به داسې یو بوین غونته کې وو او لوګي به و. تاسو پته پېښور کې چې اوس خو بیاټي جوړه شوه، مخکې به دا ګاډي و به ګنې و، دې کې به د باډېوال بسونه به چلېدل، ویګنې به و، رکشې به و، ګاډي به و، هغې نه به یو لوګي خطو.
بالکل
واقع تلاسه د پېښور په ماحول کې ډېر بدلون راغلو. مونږ ته پته لګېده چې د ماحول کې یخیانو ماحول کم شوی، ګرمي سیوا شوی وه، خلکو به ویل چې یاره د نور تاو نشته دی، یا چې به مخکې به داسې وه چې بټرفلایز یا تیتلیانې به وي، رنګارنګ هغه به و پکې، برډس به و پکې یا مرغې به وي پکې، هغه بیا کمېدل شروع شي. نو مونږ ته پته لګېده چې یاره دا انوایرمنټ کمې دی، بوټي رستر بل ختميږي، اربنايزيشن فينومينا را روانه ده،
بل طرف خاروالي چې سومره زیاتيږي، نو غو نه شینکي او هغه چې دی هغه کم تیارې چې کم ونی دي یا کم گرین بیلټ چې وته ویل کیږي، نو هغه لمنځه تلو وا.
دا خبره یقینا ډیره مهمه ده ګل صاحب، چې د پېښور کې چې کله ترهګري شروع شوه، د پېښور مختلف بلابل سیمو نه مخ کې د سوات نه بیا د وزیرستان بیا د باجوړ نه خلک پېښور ته راستانه شو، چې خلک راغلل د دې لپاره بیا د رهایش سامان کول وو، د دې لپاره د اوبو سامان کول، نو پېښور ورته تیار نه وو، خو لکه دې باندې یو ډېر بوج راغی. نو هغې دپاره بیا چې کم زرعي ځمکې وي یا پکې کر به کېدو، هغې ځمکو کې آبادیانې وشوې، هغې د لاسه په ماحول باندې یو ډېر داسې ژور تاثیر راغلی چې ما ته نه لګي د هغې اثر نه مونږ اوس هم محسوس کړی دی. ځکه چې انسان راځي هغه سره خپل ځان سره کوره، د هغه ضروریات وي، هغه د ګاډي ماحول وي، هغه غواړي چې هغه ته د تربیت یا د علم یا د ګاډي یا د صحت یا نور ذمهواریانې وي. دا په دې باندې د پېښور ښار کې هغه کمرشلایزیشن هم وشو، ځکه چې پلازې جوړې شوې، کورونه جوړ شو بغیر د پلاننګ د لاسه، آب و هوا پای باندې ډېر یو لوی اثر راغی. خو تر ټولو زیات
هغه خدا هغه خدا مونږه خبره کوله چې تاسو ملګری دا خود دا وجوهات چې تاسو څنګه بیان کړل، خو دا ملګری چې کم کم سیمې سره تعلق لرلو او څنګه تاسو غونډي وکړلې، څنګه مودا خیال ذهن ته رالی چې او دا نوم هم څنګه بیا خوښ کړلو؟
دا څه وځي چې مونږه مخکې خپل چې کم ملګری نو مونږ په دې باندې سوچ کاوه ملګری په چې رايو زې شول، چیرې دا اوس چرته لاړ شو، ځکه چې مونږ ویل چې داسې ځای ته وشو چې شینکی وي چې لکېنو د ګوګر زمونږ ته داسې ځای ډېر کم محسوسېده. مونږ ته به مونږ ولاړو چې یاره یو رستورانت لاړ شو خوراک څاکو، خو مونږ ویل چې سترګو د پاره ماحول د پاره شینکی هم خو چې سړی په کې واک وکړي یا وګرځي ماحول باندې وجود باندې ډېر خاص سره وباس. مونږ ملګرو دا سوچ وکړو چې یو داسې یو ټولنه جوړه کړو چې د سیول سوسایټي یو بنیاد کېښودلی شي، ځکه چې سیول سوسایټي نه بغیر نشي کېدی چې په خلکو کې دا شعور بیدار شي. او چې څوک په خلکو کې شعور نه وي، بل څه نه، حکومت باندې فشار نه راځي چې هغه څه ګامونه پورته کړي. نو مونږ خپل ملګرو چې کم مونږ بیا دا یو هڅه وکړه چې مونږ به یو په پېښور نسای کې په ولنې ځل مو داسې یو لاریون وکړو یا واک مو وکړو چې کم کې مونږ ټول استادان د طب پوهانو یا داسې نور کم ملګري چې کم د میډیا ملګري مونږ په پېښور یونیورسيټي کې سټوډنټانو را یوځای کړو. مونږ یو بینر لارې چې پېښور کلین ایئر الاینس مو یو بنسټ کې خود کلین ایئر الاینس دا څه دې چې د پېښور ټول خلک مې شته چې کم مختلف پروفیشنز نه دي کې وکیلان هم شته، ایک ډاکټران هم دي، پای کې استادان هم دي، پای کې زمونږ په شانتي د خیال هم دي، او جرنالستان هم پکې شته. موږ بیا د پېښور شکم چارواکي او هغه سره مو په دې باندې غوښتنه وکړه چې تاسو موږ ته دا پوهه راکړئ چې په پېښور کې اوس ماحول کې ککړتیا څومره ده، مخکې څومره ورځ تر بلې په دې کې څه سیزونه دي چې هغه د دې زیاتوالي کې سبب جوړي. بیا موږ د پېښور ټرین الاینس د بنسټ لاندې یو رپورټ تابع وکړه چې کم سټیټس آف ایئر پولوشن ان پېښور دی، او هغه د پاکستان پر اساس اولنی خپل رپورټ چې کم د یو ښار پر خصوصي هغې باندې شوی دی، نه په پنجاب کې شوی خو د پنجاب عمومي صوبې باندې شوی، دا د پېښور پر اساس اولنی شوی. هغې نه موږ ته ډېر معلومات داسې وشو ګل صاحب چې پېښور کې تر ټولو نه زیاته مسله چې وه هغه د ټرانسپورټ د لارې، ځکه چې دلته کې ډېر داسې وو چې ګاډي به د کراچۍ یا د لاهور نه خلکو خرڅ کړل، نو هغه بلته نه چې کمزور نه به دلته راغلل او دلته نه به پکې کار شروع شو، لکه یا مستې شوې یا رکشې شوې یا نور داسې کار ګاډي شول، ځکه دلته د خلکو دومره وسط نه دومره ګران ګاډي نه شو اغوستي.
نو هغه ارزان ګاډي حاصل خو په دې ونه پوهېدل چې د دې د ماحول ته څومره تاوان رسي.
بالکل، ځکه چې د شعور خلکو کې نه و، د خلکو دا پته نه و چې زه دا ګاډي چلوم او ځین چې کم لوګي راوځي دا زما پر صحت باندې کم اثر راوباسي. نو موږ تر اورنه مسله هم دا و خلکو د پاره د شعور ته یو مواد ولرو چې خلکو ته وویل چې دا مسله چې دا جوړي چې کم راپور مخور کو دا غي نه پس بیا به خلکو کې عمومي شعور راغی چې یاره د ټرافیک په لارې دا مسله جوړیږي، د انډستری یا کارخانو د لارې جوړیږي، یا پېښور کې د بټو چې کم کې موږ وتا وایو خښتې پکې جوړیږي هغه سره دا ایشو جوړېدا. یا پېښور یو موږ ته دا خبره نه و معلومه چې پېښور کې ډېر داسې ځایونه چې کم ته کې د ګیس نه لري خلک، نو هغه خلک چې اخلی پخلی کوي هغه بلې
بالکل
او هغه زنانو د پاره هغه خشاک چې کم اور بلیږي هغه د پاره ډېر خطرناک محسوسېږي، خو هغه زنانو تم نه پته نه کوروال ته پته وه، ځکه چې هغې سره په مور باندې هم ډېره سره جوړېږي چې کم د مور په ګېډه کې یا ماشوم وي په هغې باندې هم، نو چې یو ماشوم د زېږېدو نه مخکې د بیمارو ښکار شي نو یو ناروغ ماشوم یو ناروغ شهري چې دی هغه یو صحتمند معاشره نه شي جوړولی.
بالکل بالکل
تر دې باندې
بالکل حسیب تاسو سره به دا خبره تری جاری ساتو. څنګه تاسو ویل چې د شعور خبره موکړه او بیا د رپورټ په حواله مانی په دې هم تفصیلي خبرې کوو، خو اوس یو ورکشن د مالو او د دمې روستو به نمدغه خبرو ته ادامه ورکو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال رادیو په مشال مرکه کې را سره محمد آصف خان چې د پېښور کلین الاینس یعنی د دې د بنسټ ایښودونکو کې یو دی هغه را سره ملمه دی، او د مینه مخکې موږ خبره کوله د رپورټ چې په لومړي واري په هوا کې د ککړتیا په اړه مانی یو رپورټ خپور کړی وو په پېښور کې، او ځینې داسې معلومات یې خلکو ته ورکړل چې مخکې په نو خبر او د شعور خبرې هم وکړه چې په عمومي توګه په پښتنه ټولنه کې د اقلیمي بدلون یا د موسمیاتي بدلون په اړه مانی ډېر کم شعور دی، خلک یې اوس هم هغه نه مني. او حسیب تاسو خبره کوله د دمې مخ کې هم چې داغه رپورت کې تاسو داغه خبرې په ګوته کړلې چې خلکو ته معلومی نه وي او هغه رستو خلکو ته دا خبرې معلومی مشوي او نو تر څومره حد پورې خلکو په هغه ساسو لارښوونو باندې گائیډلاینز باندې څومره حد پورې عمل وکړو؟
جی لکه مونږ ورته ګورو نو سه د پورې شویم دی خو دا مسله چې دا دومره ژوره ده چې وخت په غواړي کوم لکه څو پورې چې مونږ وکتل نو د ګاډو د هغې نه چې کوم لوک وی راوځي هغې باندې د ټرافیک چې کم چارواکي وو هغې سره مونږ ناسته وکړه نو هغې کوشش وکړه چې د کم دا ګاډي چې ډېر لوګي وباسي لکه چې دې کې داسې مزدې وي یا رکشې وي چې کم هغې باندې هغې کریکډاون وکړو او دا مسله چې دا تر څو حد پورې میډیا په دې کې ډېر لوی کردار دی چې میډیا چارواکو چې په دې باندې خبرې اترې وکړې بیا مو په دې باندې هغې سره ناستې وکړې نو پرمختګ شوی دی ګل صاحب خدا سے ده چې دا مسله چې دا دومره ژوره ده چې په دې کې څومره کار وشي نو هغه لا فلحال کم دی ځکه چې ګورمنټ هغه ایشو چې دا هغه دومره سیریس په دې بنسټ کې نه اخلي چې دا مخامخ کاری نه
او د حکومت خبره تاسو وکړه حسیب کمنګ وګورو په خیبر پختونخوا کې په دریم وار د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته او دوی د سیلګری یا د چاپیریال په اړه معنی ځینې اقدامات هم کړی دي او ډیر موږ وګورو په دې تیرو کلونو کې سونامی ٹری په اړه معنی د ونو لګولو په دې اړه معنی نو هغه ټول اقدامات ستاسو په نظر معنی هغه څه ګټه وکړه لو کنه؟
جی لکه تر څو پورې چې د بوټو لګولو یا د موسمیاتي بدلون په اړه چې کم سنجیدګي ده د دې خو چې څومره ستاینه وشي دا کمه ده چارواکو په حساب خو څنګه چې تاسو ما ویلي چې لکه د یو بوټي لګولو سره دا مسله تر ځکه نه شي حل کېدی چې بوټي لګولو سره ته هغه تاثیر کمږي خو چې کم اډ سورس ته پولوشن دي څو پورې ته هغه نه کنټرول کړي
سرچینه دا هغه ته رسیدل او هغه حل کول ساسی باندې
دا کې شک نشته چې د بلین ټری سونامي یا داسې نور د ماحولیات په اړه چې څومره هم کار وشي ځکه تاسو ته پته چې ویشتمه پیړۍ سره دا د موسمیاتي یا د ماحولیاتي بدلون کړکېشته او چې حکومت کنن په دې کې یو روپۍ یا څومره انویسټمنټ کوي الس کالا پس دې قوم هغه په ولس واره موږ ته ګټور ثابتې خو تاسو ته پته مې د حکومت خپل ترجیحات وي سیاسي ترجیحات وي او هغه ماحول سره سمې خوري نو خدا خو کله کله داسې وي چې حکومت سره د مالی او د بودیجې هم کمی وي خو د بوټو لګولو دا یو ښه اندامې د دې باید ساینه په کار کړی شي خو د ماحولیات یعنی بدلون چې دا یو دومره کړکېچن کار دی پیچیده چې په دې باندې پوهېدل کې لا وخت بلکې ځکه چې حکومت چې د ماحولیاتو ته هغه سي
ماحولیاتی بدلون په اړه معنی کوم ګورو د پاکستان وفاقي حکومت هم تیر چې کوم ائتلافي حکومت هغه هم سوسو واري چې کله سیلابونه راغلل نو نړیوال کانفرنسونه هم د پاکستان په اړه معنی وشو او پاکستان دا یو دریز هم درلودو چې د ماحولیاتی بدلون د وجې تر ټولو زیات اغیز چي دي هغه په پاکستان معنی پاغه هیوادونو کې شامل دي چې ډیر زیات بدی اغیز پکړی دي نو کوم ګورو خلکو کې څومره شعور دي د ماحولیاتی بدلون په اړه معنی او هغه د دې په هاوی لپاره څومره اساس خبر غوښی دي چې ډیر کار پکار دي خو څه د اقدامات دي هغه ټوس یا سالډ هغه پکار دي چې خلک هغه ومني او ورل کار هم وکړي
دا تاسو ډیره مهمه خبره رامنځته کړه چې دا څه چې د حکومت یو خپل یو دریز دی په نړیوال کچ باندې خو چې بیا موږ ګورو په کامی کچ باندې د حکومت هغه دریز چې دی هغه عمل سره ثابتېږي کنه دا موږ تخته کیږي چې تاسو ته دا خبره پته مې چې په پاکستان کې د فارسټ یا د جنگلاتو تر ټولو زیاته لویه برخه د پښتونخوا په خوره باندې دا خو تر کومه پښتونخوا کې ګورو په دې کې د ملکند سیمه چې تمرا ملکند ډیویژن یا هزار ډیویژن چې دی په دې سیمه کې تر ډیر لوی کچه پورې بوټي دي خو هغه بوټي چې دی د هغه فارسټ چې دی کټینګ هم روان دي او چارواکي دین خبر هم دي د دیر یا د کومراټ سیمه چې وا دا مخکې د پښتونخوا د سیلګری سیمه کې نو خو وستا پښتونخوا کې د سیلګری د لپاره حکومت ډیر ټوټلي ګامونه پورته کړی خو سیلګری سره خلقو د بوټو نه هم کټواله یا د بوټو نشټوالو سره مخامخ شوی. موږ تر روزانه د خبرې راځي چې چارواکي په دې کې ککړ دي چې حکومت او د سترګو لاندې سمګلینګ روان دي بوټي کټ کیږي. او دا داسې ونې ګل صاحب چې دا سل یو نیم سل کاله عمر لري او دا ونې رسته په شپه کې کټ شي سهار هلته نه سمګل شي او بیا په دې باندې فرنیچر جوړیږي یو شی یا بل شی. نو که یو طرف ته موږ ګورو د بل انټری په نامې دا ښه کردار دی خو چې بوټي کټ کیږي د هغې په ماحول باندې لوی اثر دی. نو حکومتي چارواکي چې دي پېښور یا اسلام آباد کې چې کوم میشته دي دا خبرې خو ښه دي خو که موږ ګورو نو په لرې پرتو سیمو کې چې کوم ځنګلات دي د هغې کټایا د ختمېدو چې کوم ریشو ده هغه یقینا داسې ده چې انسان چې دی ډېر د غبرګون سره مخامخ کی.
بالکل څنګه تاسو دا خبر وکړه چې د دې اثرات په راتلونکي کې هم ډېر بد دي. په موږ ګورو تاسو چې کوم معلومات دي زه اکثر تاسو دا پاڼه هم ګورم تاسو خپل وې پاڼه هم جوړه کړې ده پېښور کلین الاینس پاړه اړه مانی او د پېښور خار هغه سیمې تاسو به کوته کړې دي چې په کوم ځای کې تر ټولو زیات هوا ککړه ده. نو او کوم ګورو د هوا د ککړتیا چې کوم نړیوال ادارې دی انډیکس دی پاغه کې پېښور خار هم تیر کال چې دی هغه سو واري شامل شوی او لاهور خو تر ټولو زیات هوا چې واغه ککړه و د هند نوی دلی نه نبرستو. نو څنګه ګوري د پېښور خار کمی هغه سیمې دي چې هغه وس هم دا دې چې کار پکې پکار دی او هغه خلک و هم ساسي غوري د غزي اوسیدونکو زینی کې دي چې ساسي د پیغام د لارې هغه په دې معنی لکښانی سره سوچ او فکر وکړي.
دا څه ده چې ترټولو نه اول کوم خبره مونږ کړه چې دا شعور نه بغیر ممکن نه دا په انفرادي کچ چې مونږ سو پر ګامونه پورته نه کولای د حکومت ناغه سي حسي ګنه د حکومت قانون چې دی هغه باغه سي مونږ دا ګټور ثابت شي. پېښور له یو داسې چیلنج سره مخامخ دي چې دی کې ان کنټرول اربنایزیشن ورته مونږ ویل شو هغه د لاسه
د ان کنټرول اربنایزیشن زه خطا کې ګمنه ما به تصحیح هم کا د دې دا مطلب دی چې کم ودانی دی کم نوی ودانی جوړیږي په هغه زمکو مانی چې کم د کاروندی دی یا د داسې دی چې د شینکی هغه مانی یا د خار د پراخوالی
دغه داسې ده چې د هوا او د غي ابو هوا خپل یو قدرتي لار وي تازه هوا په لار راځي دي او هغه ځان سره ککړه هوا او واسي بیر
په
خبر کې اوس دا مسله را پورته شوې ده چې دلته کې د یو خو د خلکو سره د شیدو د زیاده پاره کمی دي خو دویم دا چې دا یو په خبر چې دا یو سر خاصم دي نو په دې باندې را شوم لري دي نو دې داسې لکه تاسو که په خبر کې اوسېمه د ورسکرو دي نه اپا گئی که با مونگا کتل مخی چی مونگا یو پینزل اس کالا مخی چی چل تا با مونگا پتی هم سار دل پا پتو که با چا با سپاک کرل و چا با پیاز کرل و چا با کی غنم کول
بلکل لگ با چی دا ورسر روڈ نمخی شوی نو بیا با طول پتی با بو
بلکل هم دار نن چی سڑی ور شیزی صرف او صرف تاسو تا با خسکیمت بازری او خخ تخ کاری نو د کائنات یا د نیچرل یا د انوارمنت یا د ماحول چیزی زاگی هم خپل چو تکازی بی اگر انسان لپاره چې ته پکې چیر چاړ کې ترغه پوری شتا ته نه پته چې د دې چیر چاړ په انسان باندې کم تاثیر را روان دي. نو یو خود ابو ډیر لوی مسله جوړ شو د ګل سید دو بو په خبر کې د ډیر پخکته کړی دي او دویم چې کمی ابو د مونږ سره موجود دي دا کې چې کم په خلکو باندې تاثیر د زکه کې ډیر خاو بو ډیر تراغلی دي نو خلک چې وبس کې او هغه سره د غي مختلف بیمارو سره مخامخ دي. نو یو خو د ورسکرو د سیمې مشه دویم د پېښور د بل غاړه د چې رینګ روډ ورته مونږ وایو په دې باندې هم مخکې به وشي الته به تاسو به د شپې چې تلین تاسو به معلومې ده چې یو تازه هوا به چلی دا یو یخ هوا به پېښور ته رابخله دا داسې وي ګل صاحب چې یو خار کې مختلف زینونیو داسې ځای وي چې پاغې کمرشل ځای وي هلته کې خلک کاروبار کوي هغه ځای کې دوړه وي او بل داسې وي چې هلته کې اونی وي یا د کروند وي نو هلته کې تازه هوا وي نو دا یو سایکل چلیږي تازه هوا او د کړکیچن هوا دا یو بل همي خو چې دا ټوله ځمکه چې وي دا د کر نه وتلی شي او هغه پخه شي نو خلکو سره بیا د تازه هوا د پاره څه ځای پاتې نه شي نو هغه په اک کې خار کې بیرته تاویږي را تاویږي تر سو پوره د پیښور هوا اوس داسې شوی ده چې چلته یو هفته باران و نه شي پیښور د اوسېدونه وزي، ځکه چې هغه ماحول کې دومره کړکېچتیا جوړه شي او خلکو ته مخکې به ښکارېدل نه، خو اوسې خلک کولی شي چې هغه پوزه کې هغه سا واخلي، نو کس پوه شي چې یاره الله دې وکړي چې باران وشي. نو مونږ اوس له بده مرغه د باران په تمه ناست یو د پیښور چې د حکومت د لاسته ځکه دی کې تر ټولو لویه مسله دا جوړه شوې ده چې پیښور کې که ته کروند کې نو تا ته ځمکه دومره ګټوره نه ده، او که ته چېرته یو ودانۍ جوړه کې نو تا ته ډېرې پیسې د میاشتې رابخي. نو دا له بده مرغه خلک کوشش کوي چې ځان ته د کروند ځمکه وباسي او هغه د کنکریټ سره مخامخ کړي. نو مونږ ته خو ټیک ده چې نن یا سبا د څو کالو دپاره راته نقدي یا راته فاینانشیل بینیفیټ ملاو شو، خدا د راتلونکي
نسل لپاره دا یو ګټور نه دی. بالکل حسیب خان، دا پروگرام د پایشي به هم دی په اخر کې ساسي غږ زمنګ په ټولو سیمو کې اوریدل کیږي، په قبایلی ضلعو کې هم اوریدل کیږي، په خیبر پختونخوا په ټولو سیمو کې او په بلوچستان کې هم. دا د یو فعال په هیڅ معنی او تاسو یو داسي کار شروع کړی دی، نو هغه ته وستاسي څه پیغام وي او په ځانګړي توګه معنی دا ماحولیاتي چې دې کم بدی اغیزې دي د دې اثرات کمول لپاره په کار سره چې دا خلک وکي او په غي عمل وکي.
اول خو مونږ خپل لکه دا مې چې دا شو لاندې پیدا کو چې دا نه نه دا خاوره چې دا زمونږ د راتلونکي کول مونږ سره یو مانت ته دا او د اوسېدو قابلیت بیرته جوړه کړئ شي. او دویم خبره دا ده چې مونږ خپل د کم چې روزانه مونږ چې کم خوی کوو په کې دا بدلون پکار دی چې یو خو چې مونږ چې زه په خپل هم کوشش کوم چې مونږ یو کس په کور راوځو چې پنځو کسانو سیټ وي مونږ پکې یو کس ناست یو ګاډي، او دا غي چې کم تیل سوځي کې کاربن فوټپرینټ ډېر زیات دی. نو باید چې مونږ کوشش کوو چې څومره راوځو یا خو ماحولیاتی لوټکې لپاره د سایکل استعمال وکړو. دا زمونږ لپاره ورزش لپاره هم ډېر ښه دی، ماحول لپاره هم ښه دی. زمونږ سره د ګاډو نه علاوه بل ذریعہ نشته، نو باید چې مونږ خپل بیهیویرل چینج راوړو،
رویو کې بدلون راوړو.
هغه نه بغیر ممکن نه ده، ځکه چې دا نن سبا چې کوم ماحولیاتي بدلون دی د دې اثرات چې زمونږ له وس نه بهر روان دي. دویم پکار دی باید چې مونږ خپل د پېښور سینیئر الاینس دا کم دا موږ د پیښور د هر وګړي ته پیښور نه صرف د پښتونخوا د ټولو خلکو لپاره دا موږ غواړو چې د موږ سره ملګرتیا وکړي او موږ د سیول سوسایټي د لارې حکومت ته دا وختونه موږ وغوښتل ته دا ډاډګیر نه ورکو که تاسو حکومت چېرته د ماحول د خوالي لپاره قانونه پورته کړئ نو موږ به په مټ ولاړ یو، او که چېرته هغې کوشش کوي چې یاره د داسې ګټو دپاره چې ماحول ته زیان رسیږي باید چې موږ د هغې لاسنیوی وکړو یا خپل غږ ورته ورسو. مونږ دا ټول اتنه غوښتنه کوو چې مونږ سره ملګري شي، ځکه چې دا د راتلونکي کل روښانه سبون لپاره ډېره زیاته مهمه ده.
حسیب خان ډېره زیاته مننه چې په مشال مرکه کې مو برخه واخیستله او د ماحولیاتو او د دې اثراتو په اړه مو ډېر ګټور معلومات زمونږ اوریدونکو سره شریک کړل. ډېره زیاته مننه تاسو.
تاسو ډېره زیاته مننه د وخت را بخښلو لپاره.
د مشال اوریدونکو په مشال مرکه کې تاسو د پیښور کلین الاینس فعال او بنسټګر محمد اسیب خان خبرې واوریدې. په همدې ځای د مشال مرکه رانغاړو خپل کوربه ګلاست اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به د پښتنو د سیمې یو بل وتلې شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تکنیک چې کوم ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
دا مشال ریډیو ده.